سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو ایم پایل په خبرونو کو د تورخم لار د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو له بندېدو نږدې شل ورځې وروسته نن یوازې د افغان کډوالو پر مخ خلاص شوې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال هم د چارواکو له خوله راپور ورکړی چې دا لار خپلې واته د افغان کډوالو د ستنیدو لپاره پرانستل شوې د خبر له مخې دا لار نن پرانستې او ښایي سبا هم خلاص وي خو د فرو او سوداګریزو موټرو پر مخ به بندوي د مشال رادیو خبريال زیاتوي سلګونه لارې او مسافر اوسم د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې دي د مشال رادیو خبريال وایي له تورخم پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې لا هم بند دي پاکستان د لارې د طالبانو له ځواکونو سره تر خنړیو نخته وروسته د اکتوبر په 12مه تړلې وي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیل ولایتو کې د استوګنې د هغو خارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې وې د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په دې ترڅ کې نه خارګوټي د ځانګړو محکمو د حکمونو په اساس په بشپړ ډول مسترد شوي او ځمکې اماراتي یا دولتي اعلان شوي د بیان له مخې دا خارګوټي له 500 جریبو ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي بیان په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت خارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهر نو په غزنی کې د حاکم سنایی او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجی قدیر او اسحاق ګیلانی د خارګوټو د بشپړ استرداد یادونه کوي اسرائیلی چارواکي وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې د حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې پوز ویلي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا د هغو یولسو یرغملو مړې نه دي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې بېګا اسرائیلو ته د سپارلو خبر ورکړ حماس ډلې د پخوا برعکس دا ځل د دې مړو سپارل اعلان نه کړل د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس ډلې تر اوسه شل یرغمل خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیو وګړو په ګډون د یولسو اسرائیلي یرغملو مړې تر اوسه په غزه کې پاتې دي له سودان څخه د سټلایت اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې په الفاشر ښار او شاوخوا سیمو کې احتمالا ډلهیزي وژنې دوام لري د امریکا د یال پوهنتون څېړونکي د اعلان څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې دا ښار د چټک ملاتړ د ځواکونو لاسته ولوید په یو راپور کې چې یال پوهنتون د جمعې پر سپور کړ ویل شوی له سیمې نوي ترلاسه شوي تصویرونه دوی باوري کوي چې د دې ښار ډیری اوسیدونکي ښایي مړه اسیران او یا پټ شوي وي راپور زیاتوي هلته د ډلهیزو وژنو د دوام نښې له ورایه لیدل کیږي د چټک ملاتړ ځواکونو چې د 2023 کال اپریل میاشت راهیسې د سودان له پوځ سره په جګړو کې ښکیل دي د یک شمې پورس الفاشر ښار له 13 میاشتنۍ کلابندۍ وروسته ونیو او پوځ یې د دارفور له لویدیځ څخه په شا وتنباو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد انرژي پر ملکي تاسیساتو د روسي حملې غندلې او ماسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د انرژي پر ملکي سکتور د روسي عمدي حملې د دې هېواد د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغېز کوي د بیان له مخې دا له اټومي تروریزم سره انډول او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولس کلونو ملي لوبډله نن لا تلولې وروسته کابل ته ستنه شوه د افغانستان د ځوانانو د فوټسال دغه ټیم په آسیایي لوبو کې د فوټسال اتلولي خپل کړه افغان لوبډلې له ایران سره په پای لوبه کې مخ و چې دوه پر یوې د ایران مقتدره لوبډله چې د دغه لوبو د اتلولي مدافع ګڼل کېدله ما تکړه او د اتلولي د سرو زرو میډالونه په غاړه کړل د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته د کابل اوسیدونکو او ګڼ د فوټسال مینوال ورغلي وو
د ژوند رنگونه
السلام علیکم په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او د مسلې ته د هغو توجه هم اوښتی ده د مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیرا د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیرا خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې مشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نا وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او کلتیا راپورونه ورکول کیږي چې لکبلې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې هم اقدام کړی دی. همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپای ټولنې د استازو په ګډون یو غونډه هم روانه ده. په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خبرونې ته بلل شوي دي. د خبرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو، په ډیر سخت لار تر دې ځای راخلو.
اف سال میشه کی جرمنی اومدیم، به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیل بیل اروپای هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وي، په جرمي قضیو کې د افغانانو، په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي، که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته را رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه، چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته، چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو، په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي، او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اوتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوا د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و، د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده، او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و، او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي، که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمې پوهې چې افغانان په کې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو، چې هلته د خزی چون ډیره پټی دی او د ترازی د تپور پاکی ویني چې خزی آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا خزی معمولا ډیر د مهرباني ډک برخورد کوي ځکه پیری در دی چې دوی دی مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او دا سم پیږي چې کله جنسي تیری هم په خزو باندې وشي او یا دا چې جنسي زورونه وشي.
د سویس دولتي رادیو او تلویزیون هم شاخ واش په غونې مخکره پور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جنو ته تللی تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیت استنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروری دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13مه ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری اژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه لدې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوی راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمينه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنګي منځ ریټو پیاوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې ورستنې څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمن ډول تر څار لاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمن زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوی ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10مه تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي و چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي، په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي، وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او له دې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورزو دا بس پیلول کڅ څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې ډیر افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همدارس انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خرغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لوی غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لمړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي چې دا د افغانانو د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل ته سلامونه ټول اوریدونکو ته، او په دې اله چې شو سه ډیر مننه تاسو یو ډیر ټکی ته اشاره کړې ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر شهر کې د اروپایي پیډې په مالی مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی د پاره دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم سي، او د مدغم کېدو لپاره څه کول پکار دي. دوی بیلابیلې لارې چارې لټوي او دغه لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان لبیلا بیلو معلومات څخه برخمن اوسې تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چې هم د مسکیږي لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بیلابیل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بیلابیلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او په خپله له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
د دوی سره عموما دغه د کډوال سازمانونه چې دي هغوی بیلابیلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمني کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه په ټول اروپا کې چې ډېره برخه یې په جرمني کې دي، دوی بیلابیلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی لپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکتیکوم یا د لنډمهال زده کړې په برخه کې بیلابیل پروګرامونه وړاندې کوي. په دغسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بیلابیل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د ټلیفون له لارې هغوی خبروي او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه تاسو راغئ. دوی راځي دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او د دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي، چې په دې کې بیلابیل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان سره په دې برخه کې کار کوم، تقریبا تر پنځوسو زیات پروګرامونه داسې جوړ کړي او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي او دوی دلته کښېنستلي دي، بېلابېلې بحث کړی دی. د ځینو مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپله د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بېلابېلو ځایونو ته معرفي کړي. مثلا د دوی دپاره د سي وي ترتیب، د دوی دپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښوولې او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي او چې ډېر کار شوی. واقعا هم ډېر خلک په دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کوي. کله ناکله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدی صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زه لرم، بیا ورځو انجینیر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکړو، له انجینیر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا 2000 کس مسم په یاد وی تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوی دي هغه افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوی دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شتکته د اشاره وکړه. واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هیوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېر میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغې کې سوریه، د ترکیې او ځینې نورو هیوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل و، چې دغه کسانو چې هغه لست یعنې خپور شوی و چې په هغوی کې د سوریه کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود، ورپسې د نورو هیوادونو او څلورم او ایله پنځم هیواد هم افغانستان و چې دغه جرمونه رامنځته کړي وه. ولې دغه جرمونه رامنځته کېږي؟ علتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت هم دا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هیواد د دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله، او کله ناکله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته شته، یعنې بیوروکراسي ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي، دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ور پیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مطرم کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یوه مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار سي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه وي. هغه کسان چې لا اوس هم یا ځینې کسان په ناقانونه توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیسو د خوشن کوم چې هیڅ کله د غلار مخ وشوي دا تاسو د ژوند هغه اخیری هغه حد چې بل اخره تاسو دومره ستومانه کی چې د طرف تاسو خو جرم تر سره سي یا مبر تخبل هوا ته ډیپورت کړي او یا هم تاسو دلته عمر قید سي یا هم تاسو یو سزا درته درکول سي چې تاسو هیڅ کله په اروپایي هیوادونو ته بیا راتګ نه سي کولای نو لوی ستونزه دا ده چې د ولی دغه ستونزې رامنځته کیږي چې دوی صحیح نه وي مدغم سوي نه وي او یا هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې او مثلا دوی ته د قاچاقبرانو له لورې ویل سوي چې تاسو شلمه ورځ تاسو اروپایي هیواد ته لیږل کیږي او همالته به یاست خو له دوی خبر نه یې چې دوی میاشتو میاشتو په پښو مزلونه کوي ان په ځنګلونو کې مثلا په سیندونو کې موږ تاسو ولدل چې د افغانان په سندونو کې اوبو وړل او مرسوله یعنې دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاقبران له لورې دوی ته ورکول کیږي او بالاخره دوی چې دلته راسي دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم دلته باید زه زده کړه کړم او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم او دغه څخه وروسته کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته پیسې ولېږم نو دا ډېر وخت اړتیا لري چې بل اخر دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټنشن کې یا ناروغي کې او دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه زاهدی صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم خراغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو اوریدل زاهدی صاحب په جرمنی کې د افغانانو پر وضعیت ډیره خرانه واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې سالته د کډوالو سازمان لري افغان ټپ الته تاسو څه ویني او ځوانان څنګه دی وضعیت څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته د ازه تر دې ټول او دن که تاسو خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
مرحبا ما لکه څنګه چې زاهدی صاحب یادونه وکړه په جرمنی کې ډیر خبرونه د افغان د افغانانو خصوصا بل خصوص د افغانانو را مخکې شوي دي چې په ډیرو قضیو کې ښکېل ودوي. متاسفانه په بلجیم کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د وروستۍ قضیې متاسفانه دا دی یوه میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه او د هغې نه وړاندې هم همدغسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي بېلابېل علتونه لري ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله هماغه علتونه یې کېدلی شي ولې د موږ په بلجیم کې یعنې د موږ د اړخ نه موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې د دې لپاره چې په ټولنه کې راحت او سا شي د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو او د دوی سره د افغانانو سره د ډیرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کیږي. رښتیا هم د ماتې نظر نه او کیدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کیږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي معلومات د هغې ځای نه ونه لري او یا یو څه تفاهم موجود وي یعنی ناپوهوالی موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپله هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ پوهاوی رامنځته کړو او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام دپاره لاره هواره کړو او په دې برخه کې زموږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب وروسته که درته ممکنه وي او ارقام در سره وي اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمنی بلجیم فرانسه شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت دی افغانانو څومره دی؟ موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاترین شمار دی افغان کډوالو په جرمنی کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یو بل خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتنه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. موږ تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت کوایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده، حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی، موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي دوی په خپل او یا اوري دی غو په باب. د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو